علیکم ساعت لس بجه شوی وی بل خبرونی تمو ز اسمت ساروان هر کلی کم دا خبرونه چی ده میر احمد ساپی پا تختیکی همکاری ولندی کیجی تر دیر موسیقی تا زنگلی شوی لمنه ده دی ساعت خبرونه ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څېړي. په اروزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه طالبانو ته ورکول کېږي. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي، خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی دیبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغې منلې چې یو شمېر خلک ژوبل شوي دي. دیبرا ریچاردسن همداراز ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوایې وې هوایي ملاتړ کاوه، تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اروزګان ولایت کې واکسینران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. په ترین کوټ کې واکسینرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پخوا یې 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، خو اوس 3000 ورکول کېږي، ځکه چې مسؤلان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخه ونه نیسي. په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه ویلو ډډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان تل د اړتیا په وخت کې د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلي و به ګورئ چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې. شاه محمود شی کابل ته ترتګ وروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالۍ کې د ټولو خوشحالي نغښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه به د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته کښېنوي. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویندوی برید جنرال آصف غفور پرون شنبه وویل چې د دې 2611 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې به د ازغند سیم د غځولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي. د پر ټویټر لیکلي چې تر اوسه پورې د پاکستان پوځ 802 کیلومتره ازغند سیم غځولی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو واټونو ته راووتل. زیړ واسکټې له تیرو 15 اونیو راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهره کوي. په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول، خو د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر ورکړی شوی دی. پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولې دي. اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 15 اونیو راهیسې په فرانسه کې پر تیلو د مالیې د زیات کېدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهره کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ناببره واشنگتن ته نږدې د ارلنګټن هدیرې ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو پر قبر د ګلونو ګیډې کښېږدي. پر ټرمپ تېره میاشت په دې خاطر انتقادونه وشول چې د وژل شویو امریکایي پوځیانو هدیرې ته نه ځي. ټرمپ پرون شنبه په داسې حال کې چې باران ورېده د ارلنګټن هدیرې ته سر ورښکاره کړ. د دسمبر 15مه ډېر امریکایان هدیرو ته ځي او د وژل شویو پوځیانو پر قبرونو د ګلونو ګیډې ږدي. د ارلنګټن په هدیره کې څه باندې 400,000 پوځیان چې د امریکا په بېلابېلو جګړو کې وژل شوي خاورو ته سپارل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه ښکاره کړې چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره لیوالتیا زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي په دریو ټکو ولاړه ده او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمېر پیژندل شویو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي ناامیدۍ په اړه سندرې بللې. د اروپا د فلمونو په فستیوال کې د سړې جګړې په نوم تورو سپین پولنډي فلم د ښه تصویر په ګډون 15 جایزې وګټلې او برېټانیایي فلم د ستالین مرګ د اروپا د اکاډمۍ غوره جایزه خپله کړه. په دې مراسمو کې چې په اسپانیا کې جوړ شوی وو، د اوکراینی فلم جوړونکي اولیسین توف او روسی ډایرکټر کیرل سیبری برینکوف درناوی وشو. دوی دواړه ادعا کوي چې د روسي چارواکو له لوري ټپیان شوي دي. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یوه جټ الوتکه یې په ناڅرګندو عواملو د ناستې په مهال ولوېده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو، د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زیدو نقیص راپورونه خپری شي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر خلک وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندویانو د ملکي خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکي تلفاتو راپورونه څاري او تحقیق ورباندې کوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو رپورټونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي عبداللطیف فضلي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماتړ ماموریت ویندوی دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمېر خلک زخمیان شوي دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونو ورته رسیدلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه، په کونړ کې تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه رویټرز ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رویټرز ویلي چې په شلتن کې د حمله هدف د وسلوالو طالبانو قومندان شریف معاویه و. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعده د وسلوالو لپاره د فعالیت زمینه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنیو ځواکونو کړی چې د وسلوالو طالبانو او القاعده اته دېرش غړي پکې وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي.
په دې عملیاتو کې ځینې ملکي کسانو ته هم زیان رسېدلی ده چې هغه تحقیق روان دی. څو کسه دي؟ ماشومان دي، ښځې دي. مونږ ته د 300 کسان وژل شوي دي چې په یوه جملې نه یې 4 کسه خارجي اتباع دي او 4 کسه زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا 4-5 کسه داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو ډېرېدل د اندېښنې یوه اساسي مسله ده.
هم طالبان
به حیث تشویش پدې کې چې طالبان له ملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي چې جنگي جنایت حتی ورته ویل کېدلی شي او د افغانستان ځواکونه هم د بې دفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګل پاچا مجدي وویل چې په روسیو کې د هوایي حملو شمیر زیات شوی او ملکی تلفات یې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 300 پوښ د شتنه ملکی وګړي زخمیان شوی دي. د نومبر 28 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ډیر شو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 10مه پر ټویټر د دی پی شو پړ لیکلی وو د ملګرو ځواکونو د تیروتنې له امله دا خواشینوونکي پیښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده سوه. خو اشرف غنی دا هم لیکلی وو چې حکومت یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسؤلیت او یوه ملي پالیسي لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په هم له واصل وسال واورو چې د کابل د ننني ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپل نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. وی سا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، پاکستان به سبا د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو کوربه وي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې دوی په کوټه کې د طالبانو مشران په دې سلا کړی چې د سولې خبرو اترو ته کینی. ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم په حواله لیکلي چې دا پریکړه د امریکا د پرلپسې غوښتنو وروسته کړې ده. په مطلب کې ویل شوی چې د کوټې شورا هم د دغو خبرو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې له یوې نوې برنامې سره به له امریکایي چارواکو سره د سولې قوي خبرو ته کینی. په مطلب کې د طالبانو د کوټې شورا په حواله دا هم ویل شوی چې دوی لومړی له امریکا سره خبرې کوي او چې په خبرو کې پرمختګ راغی بیا به افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د یو شمېر امریکایي شنونکو په حواله لیکلي چې کومې هڅې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې شوي په تېرو 12 کلونو کې چې امریکا په دغه هیواد کې پوځي حضور لري بې ساري وي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې د سولې له خبرو اترو کوم څه چې د اعلامیو په ترڅ کې بهر راوځي نور نو هر څه د تړلو دروازو تر شا دي. د دغو شنونکو په باور د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت تر ډیره داسې دیکته پاتې کیږي که څه هم پوهیږي چې دننه یو څه د پخېدو په حالت کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به څه ترې راوځي. خو په مطلب کې دا هم راغلی هغه څه چې معلوم دي هغه دا دي چې د جګړې ټول خکل اړخونه د نتیجې ته رسیدلي چې جګړه د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې د مشورتي بورډ په اړه لیکلي دي. دنیا په خپل دغه مطلب کې د یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ واژنسونو په حواله وایي د سولې مشورتي بورډ چې د ارګ لخوا په ډیره بیړه اعلان شو په خپله د بورډ د غړو له انتقادونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلی چې د سولې د عالي شورا د غړو په ګډون په بورډ کې یو شمېر شاملو کسانو انتقاد کړی چې له دوی سره په اړه هیڅ خبرې نه دي شوې. ورځپاڼه لیکي دغو کسانو دا هم ویلي چې د ارګ د سولې خبرې د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري نو ځکه کومه نتیجه به ورنه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چین له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني او په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړي. هیواد له پاکستان هم غوښتي چې په افغان سوله کې خپله رښتینولي ثابته کړي.
وسم یو مرکه لرو. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د دې نظامی بنسټ په دې نظامی بنسټ کې د تازه تغیراتو د رامنځته لکبله د جګړو په محل د ملي اردو تلفات کم شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندان محمد ولی احمدزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې وسلوالو طالبانو ته په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو نوي وسلې ورکړي دي. د قلو اردو قمندان همداراز وویل چې کشفي او استخباراتي راپورونه وایي چې طالبانو ته د ایران له لوري هم بیلابیلی وسلې ورکړل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د شاهین قلو اردو له قمندان ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په 209 شاهین قلو اردو کې تغیرات په څه اساس رامنځته شوي دي.
تغییرات په اساس د لیاقت، په اساس د شایستګۍ، په اساس د مسلکي بودن تغییرات راځي. کوم کسان چې مخکې ګمارل شوي وو هغه دغه توانایي او دا وړتیا نه درلوده. دغه بورډ د 209 کلو اردو د تعیناتو د بورډ په اساس باندې هغه د دې وړتیا نه درلوده. دغه په ځای باندې ډېر د اهل کسان راغله چې هر منصبدار تعین شوی دی هغه به د دې د کار نتیجه به روزمره تغییرات ولري. روزمره تاسو به د هغو د تغییراتو راوستلو شاهدان اوسئ.
په خوا په شمازون کې اندېښنه دا وه چې محلي ملیشه په محلي زورواکي پخوانی مجاهدین خند جوړیږي ملي اردو ته او نورو ځواکونو ته ترسو د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات ترسره کړي او دا ګمانونه هم چې وسلې د دوی له لوري پر وسلوالو مخالفینو پرول کیږي. د دوی د مخنیوي لپاره تاسو څه اقدامات تر دمه ترسره کړي او پلان مو څه دی؟
هغه کسان هغه ملیشه قوتونه یا قیزیشان چې د هرې هر ریاست د خوانه یا د هر قمنداني د خوانه جوړ شوي زه کاملا داره دوم. دا په دې معنا نه ده چې هغه خپل سلای ورکوي، په بعضې مواردو کې به پیش شوي زه په هغه جزئیات نشم ورکولی، خو صرف ملي اردو هیڅ وخت د هیڅ زورواکي د هیڅ چارواکي تر اثر لاندې نه راځي. موږ د خپل د افغانستان د اساسي